السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه نیمه نړۍ او دغه راز د ازادۍ میلمه خپرونه اوري. په نیمه نړۍ کې د ښځو اړوند مسلې راخیستل شوې او په ازادۍ میلمه کې درته له ژورنالیست استاد حمیم سره مرکه شوې ده. په دې اړه چې دا دواړه خپرونې واورئ، دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي چې د یوې سروې موندنې ښودلې چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو پیسو مرستو ویش اغیز کړی، خو ولې د خلکو اقتصاد کې ژور بدلون نه دی راغلی. په دې اړه درته یوه تحلیلي مرکه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان وایي له پاکستانه د شاوخوا شپږ لکه بې اسناد افغان کډوالو ستنېدا په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د مخنیوي لاسته راوړنو ته یو ګواښ دی. امریکا غږ د دغه سازمان په حواله پرون دوشنبه راپور ورکړی چې په راغلو افغان کډوالو کې شاوخوا دوه لکه داسې ماشومان شته چې د پولیو واکسین نه دی ورته شوی. پولیو یا د ماشومانو فلج هغه ناروغي ده چې نور نړۍ کې ریښې وچې شوي، خو افغانستان او پاکستان کې لا له منځه نه دی تللی. د روغتیا نړیوال سازمان دغه اندېښنې داسې مهال ښیي چې د دوی په باور د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ په سیمو کې د واکسیناتورانو ټیمونه خپل فعالیت کوي. پاکستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوي چې یوه یې په دیره بوکتي او بله چمن سیمه کې ده. افغانستان کې لاسه کال د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي د هرات زلزله ځپلې په لسګونه زره کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو کورونو کې اوسیږي. اوچا پرون دوشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي، له شپږو میاشتو راهیسې چې په هرات کې درې زلزلې شوي، 24,800 کورنۍ تر اوسه په خیمو یا ویجاړو سرپناو کې اوسي چې بیړني لاسنیوي ته اړتیا لري. د اوچا په خبره په هرات کې پاتو ورځو کې درې زلزلې چې قدرت د ریختر په کچه 6.3 درجې وشوې، چې له امله یې 24,000 کورونه ویجاړ یا زیانمن شوي او 215,000 کسان هم په بیړنیو مرستو ته اړ کړي دي. دغو زلزلو لومړی هغه د تیر 2023 کال د اکتوبر په 1 وشوه او بیا وروسته نورې زلزلې پسې تکرار شوې چې هلته یې ناورین پراخ کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پر امریکا تور ولګوه چې اسرائیلو ته په سوریا کې د ایران پر قنسولګرۍ د برید لپاره شین څراغ ورکړی دی. د اسرائیلو په دغه هوایي برید کې چې تیره اونۍ وشو، د ایران و پوځي چارواکي ووژل شول. په دغو ایراني چارواکو کې د جنرال محمد رضا زاهدي په نوم د ایران د سپاه پاسداران د قدس څانګې لوړپوړی قمندان هم شامل وو. اسوشیتد پرس خبري اژانس ویلي چې عبداللهیان پرون دوشنبه اسرائیل ته د دمشق د برید د غچ اخیستو خبرداری ورکړی. بل لور ته په لبنان کې د ایران د ملاتړه د برخمنې ډلې حزب الله مشر حسن نصرالله هم اسرائیل ته د غچ اخیستنې په پار د ایران د پوځي ځواب ملاتړ کړی دی. حماس وایي چې د غزې د اوربند په تړاو د یوې هوکړې وړاندیز شوې مسوده ارزوي. د حماس چې اروپایي ټولنه او امریکایي ترهګره ډله بولي، یوې سرچینې فرانس پریس اژانس ته ویلي چې دغه هوکړه د شپږو اونیو اوربند او پرمهال د یرغمل شوو اسرائیلي میرمنو او ماشومانو او فلسطیني بندیانو د تبادلې په اړه ده. معلومه نه ده چې د هوکړې په متن کې د څه شمېر اسرائیلي یرغمل شوو د خلاصون غوښتنه شوې، خو فرانس پریس وایي په بدل کې به یې 900 فلسطیني بندیان خوشي کیږي. حماس د 13 اکتوبر په 1 په اسرائیلو په برید سره شاوخوا 250 کسان برمته کړل چې لسګونه یې 13 نومبر میاشت کې د ولنمهاله اوربند پر مهال تبادله، خو 130 شاوخوا لا هم له دوی سره یرغمل دي. د غزې د اوربند په اړه خبرې پرون په قاهره کې پای ته ورسېدې، خو ټاکل شوې چې دوه ورځې وروسته بیرته پیل شي. او د اوکراین پوځي استخباراتو ادعا کړې چې د بالتیک سمندرګي په غاړه د کالینګراد په سواحلو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د روسیې یوه جنگي بیړۍ ویجاړه کړې ده. که دغه ادار رښتیا ثابته شي، هغه به د کیف د وړتیا د زیاتوالي ښکارندوی کوي چې کولی شي له خپلې پولې لرې د کرملین پر ګټو بریدونه وکړي. دا وو خبرونه. اوریدونکو که غواړی چې دا خبرونه ولولې، زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه وړاندې مې چې په خپرونه کې درته وویل، د دې ساعت په ډېره برخه کې د ازادي راډیو دوه پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې د ازادۍ میلمه. خو لنډه خبری برخه کې به دا راپور راوخلو چې ملګری ملتونه د یوې سروې د موندنو په اساس وایي چې په افغانستان کې پر اړو کسانو د نغدو مرستو ویش اغیزمن و. په هغه راپور کې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې لخوا خپور شوی، د دغې سروې موندنې هم خپرې شوې دي. دا چې جزئیات څه دي له نوریاس نوري به واورو.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي په افغانستان کې له خلکو سره د نغدو پیسو د مرستو په اړه د یوې مرستندوی ټولنې لخوا د ترسره شوې سروې موندنې د دغو مرستو اغیزمنتوب په ډاګه کوي. دغه سروې د آی ایم ایم ای پی په نوم د یوه غیر انتفاعي سازمان لخوا چې د بشري مرستو او د پراختیايي خدماتو د مسؤد مدیریت لپاره معلومات چمتو کوي ترسره شوې ده. په دې اړه په ریلیف ویب کې پرون دوشنبه په خبر شوی راپور کې ویل شوی چې دغه سروې چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې شوی د خلکو پر هوساینې د نقدي مرستو مثبت اغیز ښیي، خو په عین حال کې د اساسي اړتیاو په پوره کولو کې د پام وړ تشو ته هم ګوته نیسي. په ځانګړې توګه د خوړو، روغتیا پالنې او تعلیم په برخو کې د دې سروې یوه مهمه موندنه په ژمي کې د تودوخې د امکاناتو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل شوې چې له خلکو سره د مرستو اړتیاوې لا زیاتې کړې دي. دغه سروې د نقدي مرستو د بڼې او دوام لپاره پر یو لړ مواردو او هم په دې برخه کې پر شفافو طرحو ټینګار کوي. همدارنګه ویل شوی چې د امنیت ښې ګټې اخیستنې او د خصوصي حریم د خوندیتوب په اړه اندېښنې د دې اړتیا رامنځته کوي چې د نقدو پیسو د توزیع لپاره میکانیزمونه پیاوړي او ښه شي. د پکتیا په پوهنتون کې د اقتصاد پخوانی استاد جانداد جهانی وایي دغه سروېګانو چې په نورو هیوادونو کې هم ترسره شوي ورته نتیجې درلودلې دي.
د سروې موندنې ښیي چې نقدي مرستې مؤثرې دي یا اغیزمنې دي. د اقتصادي منطق دا ده چې د کورنیو ترجیحات او ضرورتونه فرق کوي. که چیرته مثلا د جنس په شکل باندې مرستې له کورنیو سره کیږي، ټولې کورنۍ یو ډول شیانو ته اړتیا نه لري. کیدلی سي وي کورنۍ وریجې او لوبیا اړتیا ولري یا غوړ ته ډیر ارزښت ولري، وي بلې کورنۍ ته کیدلی سي غنم او غوړې ډیر ارزښت ولري، یا یو مختلف ترکیب دي دغو شیانو.
د ښاغلي جهاني په باور دغه سروې د بشري مرستو د محصول لپاره چې پر اړو کسانو مرستې وشي ځینې وړاندیزونه کوي چې پالیسي جوړونکي باید هغو ته پام وکړي. دغه سروې په دودیز ډول د مرستو د پروګرامونو د اړیکو د پیاوړتیا، د ستراتیژیو د مدغم شوو خدمتونو د ملاتړ او د پیاوړي امنیتي اقداماتو سپارښتنې کوي. همدارنګه ویل شوی چې د مستقیمو مرستو ترڅنګ مهمه ده چې د اقتصاد د پیاوړتیا نوښتونه هم په کار واچول شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP دوه اونۍ وړاندې وویل چې په تېره هود میاشت کې په افغانستان کې له 6 میلیون کسانو سره د نغدو پیسو یا خوړو مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وچا وایي په افغانستان کې 40 میلیونه کسان سک میلادي کال بشري مرستو ته اړتیا لري.
و موردل چې ملګری ملتونه وایي له افغانانو سره د دوی نقد مرستې مؤثرې او اغیزمنې وي. که څه هم ملګری ملتونو د خپلو نقد مرستو اندازه نه ده یاد کړې، خو د سیګار په راپورونو کې راغلي چې شاوخوا 3 میلیارد ډالر افغانستان ته د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته استول شوی. ولې دغه نقد پیسې د افغانستان د خلکو اقتصاد په ژوره توګه نه دی بدل کړی، ولې لا هم په ټولنه کې د بیوزلۍ ټغر خپور دی؟ په همدې او نورو مسلو مې د چارو د کتونکو یاسر احمدزی نظر پوښتلی.
متاسفانه په افغانستان کې ډیر بد دودونه چې لاله په خوا څخه نه یوازې په افغانستان کې، مثلا په سیمه کې کاهن کې وګورو، د خواته پاکستان کې، په دغه سیمه کې یو معمول دی چې دغه مسائل که سرویګانې وي او د تورته نور مسائل هغه سي چې په کار دي په هغه شکل متاسفانه نه عملي کیږي. خلک فقط هغه څه چې ورته ویل شوي هغه راپور تهیه کوي، هغه آماده کوي، که هغه په یو کور کې آماده کوي او یا په مجموع کې په یو لس یا 15 کسانو سره. حال دا چې د سروې لپاره مثلا ارقام لازم دي چې د څومره خلکو سره باید وکتل شي، څومره خلک د لنډمهاله لپاره د هغه څخه ګټه پورته کړي، د اوږدمهاله لپاره یې څه ګټه پورته کړي، کوم تغیرات راغلي دي. دغه ټول هغه مسایل دي چې په سروېګانو کې اگر کوم کوشنیر چې آماده کیږي دا پوښتنه باید راولاړ شي. په افغانستان کې بد دودونه دا دي چې متاسفانه ټول دغه مسائل خو هم په دې اته په دې تیر شلو کلونو کې هر چا خپل خپلوانو ته په مغلستونو کې ځای ورکاو، کاغه به هر رقم منافع او مادي یا مانوي منافع وي. نو دغه یو بدبختی ده په افغانستان کې. مثلا واقعیتونه دا دي، خپل ملګرو ملتونو سازمان عملاً هلته په کار نه دی. دغه قراردادونه نور و وړو نهادونو ته ورکول کیږي. مثلا د مدني ټولنې نهادونه دي، مدني ټولنې نهادونه په جمهوریت په وخت کې پیسې بیا اخیستې، تا د به ویلې چې څه رقم فرمایش کوي، زه همغه رقم راپور تا ته تهیه کوم، همغه رقم.
نو دغه ستونزو ته په کتو چې تاسو یادوي، څه لامل و چې دغه درې میلیارد مرستو په ورتګ په افغانستان کې لا هم ویل کېږي چې سم نیمایي وګړي لا هم غذایي خوندیتوب نه لري، او ملګري ملتونه وایي چې د افغانستان 9.3 میلیون پورې کسان بشري مرستو ته اړتیا لري؟
زه همدغه خبرې ته بیرته راځم، ځکه چې اصلي هغه مستحق کسان چې دي هغو ته متاسفانه څه نه دي رسېدلي. په سمبولیک شکل یو محدود تعداد ته به چې هغو فقط خپل د راپورونو د ترتیب لپاره ویډیو او عکسونه به ترې اخیستي وي، اما په مجموع کې هغه اړین کسان چې دي هغه اړین کسان تر اوسه نه دي پیدا شوي. که واقعا موږ د دې لپاره یو مشخص میکانیزم ولرو چې دلته لاس په کار شي، ټول هغه اړمن کسان او په کومو شرایطو شرایط باید ورته وضع شي چې نظر په دغه شرایطو دغه کس اړمن دی، او بیرته بیا مانیټور وشي چې څومره تغییر راوستی. که په دې شکل دوی کوي، ملګرو ملتونو سازمان هم خپل راپور فقط تیری چې دا د پیسې مې ورکړي. اما هغه یو انګلیسي متل دی چې وایي ماته کبان مه راکوه، د کب نیولو چل را وښیه. که دوی په یو مشخص شکل چې هغه په دوامداره شکل دغه اړمنو کورنیو ته عواید پیدا کړي وی، دا کار یې کړی وی، شاید د بلې مرستې اړتیا نه لیدل کېده. اما په دې شکل چې دوی روان دي، زه فکر نه کوم چې د دې نه کومه خاصه او ملموسه نتیجه واخیستل شي. دا فقر به په همدغه شکل روان وي، ځکه دوی د ځینو هغه نهادونو له طریقه مخکې تللي دي چې هغوی په افغانستان کې دي، او فقط د پیسو په مقابل کې هر رقم راپور چې دوی وایي، ځکه د ملګرو ملتونو راپور د هغه وړو راپورونو پر اساس جوړ شوی، دوی خپل عملا صحیح ته نه دي تللي چې وګوري واقعا ارمن څوک دي او واقعات څه شی دی، څومره تغییرات واقعا راغلي. دا هغه نهادونه دي چې منعکس کړي دا موضوع، ریفلیکټ کړي دغه دغه څه دي، او دوی په هغه باندې ولاړ.
د چارو شنونکو یاسر احمد زئی و چې آزادۍ رادیو سره غږیده، اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره و. او سمراجو نیمه نړۍ او ورپسې د آزادۍ میلمه پروګرام لیاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخ ملکو کې کار کوي.
پس و ژوند د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په یو شمیر کورنۍ کې هر وخت په تیر بیا چې مناسبتي ورځي لکه اختر رنجدې وي، خځې او وړې نجونې دومره د کور کارونه کوي چې له توان نه لوړ وي.
یو لور لرم چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه دا کوي.
لسی اړخه د میرمنو او انجونو لخوا د درنو کارونو ترسره کول کومې بدې پایلې درلودلی شي؟
د دوی د مفاصلو او د هډوکو د مشکلاتو سره انجونې ملیدلې چې حتی بچدانی د باندې راوتلی وي یا مثانه سقوط کړي، مقعد ښکته راغلی وي. نو درانده بیرقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري.
نن ام د موضوع چړوم ملتیم وکړی. قدر من اردونکو، خای تاسو هم لیدلی وی چې کله مناسبتي ورځې لکه اختر رنجدې وی، اکثره میرمنې هڅه کوي چې په کور کې بدلون راولي، خونی رنگوي، فرشونه مینځي، پخلنځي منظموي. لدې سره سره نور هغه چاره هم تر سره کوي چې ډاکټران د خځو لپاره درانه کارونه ورته وایي. د کابل اوسیدونکو راهیله وایي چې د هر وخت په تیر بیا چې د کور کار ور باندې ډیر شي، په خپل وړې لور هم کار کوي.
یو لور لرم چې هغه تقریبا 9 کلو په عمر ده. لوښي مینځل، ماشومانو کرارول، یو پخلی او ډوډۍ پخول زه کوم، نور کارونه دا کوي.
شپږ کلنه جمیله هم چې د لوبو او ښوونځي ته یې د آماده کېدلو وخت دی، د کور هغه کارونه کوي چې دا ورته جوړه نه ده.
مور می پکور کی آواز دم دکور ار کار ور تکم لوخی ور تامین دم کوټا ور د جارو کما ورنن ور تغلی کما
د لغمان اوسیدونکو اجمل وای دای سره لدې چې په دې پوهیږي چې د کور کار یوازې د ښځو مسولیت نه دی، خو بیا هم دا چې دوی ته سر تر سوال عیب ښکاری له ښځو سره مرسته نه کوي.
ما یو خورکۍ ده تکالانه او موږ چې یو هلکان یو، یعنی موږ سره د کور کارونه هم نه ښایي، خو په هر صورت نو خورکۍ مې چې ده د کوی اوبر او باسي، کور انګړ جارو کوي، کوټې جارو کوي، ظروفونه مینځي، کور بارو بستره ټولول، د کور نور دیګ او کاسه او اماده کولو مینځلو پاکاریو دا ټول د مور سره مې هم کومک کوي. نو دا مخته وړي په حساب څلور ساعته کې شپه ورځ کې دوی لګیاي. مور کې مې تنه ده، هغه یعنی د فشار تکلیف لري او د وینې غوړ هم لري، نو هغه نشي کولی چې دا بعضې کارونه مخته ویسي. دلته مجبوره ده چې دا خورکۍ مې د لاسو خپې څخه ټک وباسي او کارونه مخته ویسي، ځکه چې مور مې تنه ده. او موږ به دونه وکولی شو چې موږ خپل په دې وضعیت کې مکتبونو کورسونو آینده خپل حیات لپاره یو څه مخته ویسو.
د کابل اوسیدونکو نازو په باور په ځینو افغاني کورنیو کې نامناسب دود چې د کور کار یوازې د ښځو مسؤلیت ګڼي، د دې سبب شوی چې مور د مجبوریت له مخې هر وخت په تیره بیا چې اختر ته چمتووالی نیسي، هم خپله او هم په ماشومې لوري هغه د کور کارونه وکړي چې درانوي.
کله چې یو زنانه په کور کې یوازې اوسي، نو هغې سره کور کې د مرسته کولو بل څوک نه اوسي او د هغوی اقتصادي حالات هم داسې نه اوسي چې بل چا نه مرسته وغواړي، نو هغه کور کې چې مشر اولاد یې لور اوسي، مجبوره ده چې مکلفه ده چې له مور سره په کارونو کې مرسته وکړي. که څه هم هغه ټایم یا هغه وخت دی د تعلیم اوسي، هغه مجبوره اوسي، ځکه چې هغه مور بیچاره شاید مریضه اوسي، هغه نشي کولی چې د کور کارونه په یوازې ځان ترسره کړي. نو هغه ماشومه لورې هم مجبوره ده چې ماشومانو سره کلر کړي، د کور په کار کې مثلا جای جارو وسي، لوښي وینځل وسي، داسې نور نور کار وسي، هغه کې مرسته ورسره وکړي. او هم به مور ته اسانه اوسي، که څه هم دا زم د ماشومې سره ماشومې ته تکلیف رسوي، خامخا شاید وخت په تېرېدو ورسره دروند بار وسي، کوم دروند کار وسي ته تکلیف پیدا کړي، خو بیا هم دا ډېر ښه کار ده زما په نظر، ځکه چې له خپلې مور سره مرسته کول دي، خپل مور له احتیاجي نه ویستل دي، زما په نظر ډېر ښه کار ده، بهترین کار ده. که څه هم باید د دې موقع هم ورکول شي چې تعلیم وکړي، تعلیم تر څنګ د کور کار کې که له مور سره مرسته وکړي بهترین کار ده.
خو داسې نارینه هم شته چې هغوی له کور څخه د بهر مصروفیتونو تر څنګ د کور کارونو کې هم له میرمنو سره مرسته کوي، ځکه پوهیږي چې د کور درانه کارونه د ښځو له توان څخه لوړ وي. نقیب چې د شپږو بچو پلار دی، په دې اکله وایي
او زما ماشومان هم شته لکه لورګانې او زامن. زه په روزمره د کور د اقتصاد لپاره هم کار کوم، او وروسته لغنه چې کله کور ته راسم په خپل کور کې له خپلې مېرمنې سره هم کار کوم. دا ځکه چې زما ماشومان واړه دي، نو کوم کارونه چې په کور کې ماشومان درانده کارونه ترسره کړي، نو خدای مکه چې هغه به په آینده کې یو نقصان پیدا کړي، یعنی یو مشکل ورته پیدا شي. نو د دې په خاطر باندې زه په کور کې هم رسته کوم له خپلې مېرمنې سره، او له کور نه بهر هم د الله ګټلو لپاره کار کوم.
د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی وایي چې اختر د خوښۍ او د دوستانو د لیدلو لپاره ښه موقع ده. که چیرې میرمنې او نجونې له اختر څخه مخکې د کور په کارونو کې ځانونه دومره ستړي کړي چې بیا د اختر په ورځو کې خسته او حتی ناروغه وي، له دې ورځو څخه خوند نشي اخیستلی. له آغلې نیازی سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
دقیقا اختر هغه خوشحالی ده چې د ټولو مسلمانانو ده، د ښځو، د نارینه و، د زاړه و، د ځوانانو، د ماشومانو، د ټولو د خوشحالۍ ورځ ده. طبعا هر څوک تقاضا لري چې په دې ورځ ښه لباس واغوندي، ښه استراحت وسیږي، راشه درشه ولري، خپل د دوستانو کورو ته ولاړ سي. کوم بدی لري په اختر کې هغوی سره دغه کوو، پخلا کوو، د هغه میمانیانې کېږي، پسه حلالېږي، سر دغه ښځه دومره وخت مه پیدا کوي چې حتی خپل دغه نوې جامې که زن ته جوړ کړی وي هغه هم هيا نه نه خلک چې اقتصادي مشکلات لري چې نوې جامې نه لري هغه خو په ځای پرې ده چې نوې جامې لري چې جوړ کړی دي دغه لپاره فرصت نه پیدا کوي چې د عقلې وای غوندې یو مبارکي واخلي چیرته نو چې دا ووزي او چیرته نو چې دا ولاړ سي راشه درشه وکي او مناسباتونه د اختر وکي ښه چې اختر خلاص بیا دوی ته فرصت ورکوي او ستاسې اختر شروع شو اوس وای ولاړ سي اختر مبارکي وکي.
بله نیازی صاحب دا خو د اختر د ورځو هغه کوم دودونه سواله چې په افغاني ټولنه کې عملی کیږي راځو لختر نه مخکې ورځو ته دغلته میرمن باندې څومره ډیر کار وي او دوی خپل هم کوم کارونه کوي خپل میرمن خپل وړی نجونې اختر ته د چمتووالي لپاره
اختر ته د چمتووالي لپاره عموما ماشومان خو نجونې وړی نجونې خو دې ته خوشاله دي چې کالي وکي او خپل پلار ته عذر وزاري وکي چې مونږ ته کالي رانیسه او چپلې رانیسه او د سکول راته رانیسه او دا واخله واغه واخله دغه شوق او ذوق د ماشومانو سره او د کور پیغلې نجونې او ښځې بیا دا فکر لري چې پاکاریانې وکي کور پاک کی فرشونه پریمیزی غالی پریمیزی پرده پریمیزی برته اوتو کی زورند کی او تاق سم کی میمن خانه سم کی خپل د خوب او تاکونه سم کی د ټول هرڅ چې په دا کور کې د ټول باید پاک سي د اختر لپاره صفاشي خجور پاخه کی ګوشه فیل پاخه کی احمدګی ان دی په دغه ستړیا او سرخت دی باوجود د چ روزه د باوجود د چ روزه مات احمدګی ان دی زکه چې د نارینه هم بیا غوغ پورته کی چې نه په وخت روژه مات تیار نسی هغه ته هم دوی ټول مصروفه یي ورسره بیا دا ستړیاوې مي چې دا پاکاریانې دي او دا صفایانې دي او دا هر څه ترتیب او تنظیم یې د غاړې د مسؤلیتونه بعضې چې بیا خپله په کور کې خیاطي کوي خپل د نجونو د ماشومانو کالي فرض مثال ګنډي او هلکانو ته خپل زمونو ته زموږ منطقه کې د قندارې غاړې ډېر موړ دي فیشن دي ډېر هلکانې اغوندي خوښي یې چې مندې خوندې ښځه یې نن دا هغه کسان چې دوی زی توقع لري هغه باید ور دوی ته غاړي جوړی کی هغه د غاړي کار مر سره ای حتی پس له روزه ماته ورته ناس دی هغه سن ساده کارونه چې د شپې معلومیږي روشنایی کی هغه د شپې د خوکی پس له تراونه ورته کینی شپه ورځ په دغه شپو کې د لست خز مونږ په اصطلاح باندې شپه وشتوشت سی روزه نو بیا د اختر آمدګی نه دی دا سی کارونه دي چې ور سره دوی مصروفي او ډیر سره ستړي.
بله تاسو هغه کارو ته یادونه وکړه چې نن سبا هم دا په کلیو باندې کې اته په خورونو کې میرمنې اخته دي او هر ورځ هم دا کارونه کوي چې راز په زیان باندې خبرې وکړو که څه هم د ډاکټرې خبرې هم په خبرونه کې لرو خو له تاسو هم کوابرو دا به بهتره وي دغه لته په یو شمیر کورنۍ کې بیا په وړو انجنونو باندې کار کوي مان دیم کار کوي هغه کارونه چې شاقه دي ثقيل دي له توانه وتلي دي په یو ورځ باندې ډیر زیات کارونه کوي زیان راتوایي
دقیقاً زیانونه یې ډیر دي دا وخت کې خودی په احساساتو کې دي نه پوهیږي مغه وخت کې بیا د سې وخت راځي چې هغه وخت چې د خوشحالي دوی بیا هغه وخت کې مریضي هغه وخت بیا دوی ډیر کوشش کوي چې باید استراحت وکړي چې بیا هغه وخت هم دوی فرصت د استراحت د پاره لري چې هغه د اختر ورځي وي د اختر ورځي کې نو چیرې به د فرصت پیدا شي چې د استراحت وکړي کوم چې د لس ورځې د نه ورځې په دغه نستړیا باندې تیر کړي ده خصوصا د قالین شوی و دا توشک او بالختان پوشونه او کمپلونه پریمیزه او وړه ماشومان انجونه تل راسه تزوې پایپ واخاله تر پودر راوړه الا تدل ته پدی باندې وخېجه په خو باندې دي هغه پخې چې په وبو کې بیا دغه کېږي ډېر په باندې فشار راځي یعنی هغه خپل دغه وب خپل دوی ته تکلیف ورکړي او کله سړی کله ګرمي دغه حالت ټول ستړیاوي بدبختانه وایم چې موږ نارینه هم دومره د ځان د پاره هار بلی د ځان د پاره شرم غنی چې د دې سره کومک وکید د غالیو په چندلو کې یا د غالیو په پریمتلو کې یا د کمپلانو په خطه او پورته کولو کې د دې سره کومک هم نکي متاسفانه د هر څه بیا په دغه خورکی باندې غمیږي او بل اخره د خور مریضيږي او د استراحت ته ضرورت لري ارتیا ستغه استراحت نشي کولای فرصت نه لري استراحت حتی په دستړیا کې بیا خورم څوک سین نشي خورلای اشتیا ورکه شي نو امکانات هم اکثر کورو کی نه نو بیا دا سبب د ډیرو ناروغیو کیږي. یعنی هم دغه وخت نه د روماتیزم په ماشومانو کې خدای نه کړده چې مونږ تر ډیره حده پورې شاید پاتې سیو پاتې کیږي، ځکه چې دوی پوره ورځ لاندی کالی لاندی په اوبو کې، او هغه اوبه چې دوی قالینونه پریوي او کمپلونه پریوي او فرشونه پریوي په دغه اوبو کې دوی ستړي ستړي ګرځي، سږي اوبه نیسي، ډیر تکلیفونه ورته پیدا کیږي. حتی زکام چې دا د مرضونو پلار ده، نزله او زکام، دا شیان چې پیدا سو نور ټول تکلیفونه، تبه، د اډوکو درد، د ملا درد، دغه خوندې چې د قالینانو د کمپلونه او دا شیان پریوي، اکثره یې د ملا تکلیف پیدا کوي. اکثره د عاملګي په دوران کې ماشوم ته زیان رسیږي. خو دا ټول په کل کې ام فزیکلی پرشر ده په یو مېرمنه باندې، ام ذهنن یو پرشر ده چې ذهني او فزیکی پرشر د ناروغۍ سبب ګرځي.
بله، نو په دغه وضعیت کې به تاسو خپل تجربه نه مېرمنو ته څه وایي چې ام دوی خپل کور پاک کړي د اختر لپاره، ام ځان سترینه کې، ام انجونې چې په کور کې سره دي اغه سترینه کې، څه رقم د خپل کار تنظیم کړی دوی؟
اول به غوښتنه د وړونو څخه وکړو، د کور د نارینه څخه به د غوښتنه وکړو. خیر که زمونږ پلرونه مونږ ته پام نه کړي، یا مونږ خاوندان مونږ ته پام نه کړي، نو زمونږ اولاد دې مونږ ته پام وکړي. دوی اول کومک وکړي په دغه ورځو کې، خپل د کور د خزو سره کومک وکړي، د قالین دوی ورته وباسي، دوی ورته لولکي، دوی ورته پورته وکته کې، خزو ته ووایي چې دا کارونه شاقه کارونه دي، دا یې تاسو نه دي، په مونږ غږ وکړي، مونږ در سره یو. رسول الله مبارک خپل د مېرمنې سره کار کړی د کار کې، ویلی دی دا سنت طریقه ده چې باید کومک سو څوک، روژه ده، مور می یا خور می یا خوندې می یا می ورنداره غالی پریوي یا قمپلان پریوي، دا پای پورته زه کش کم، دا فرض مثال او به زور تر راوړم، دغه به زور سره پورته کم، په تناب کې به زه واچوم، په دا اوسپنه به زه پورته کم، دا یې تا کار نه ده. د خو ستاسو احساس ورکی چې تاسو د دوی سپورټر یاستئ، تاسو دوی پوشش کې نیولای ده، او تاسو د دوی حمایت کوونکی یاستئ، تاسو نه غواړئ چې دوی مریضان سي. دا یو ډول د خزه ته د ضرورت تقویت ورکی، قوت ورکی، استقامت ورکی، چې ولا شکر زه یو څوک لرم چې ما زور باندې تکیه وکم. دا مې ورونه ته دا توصیه ده، او په زمين کې خوند ته مې دا توصیه ده چې خوند هم په تاسو باندې تجربه تیر سوي دي، نو تاسو کوشش وکوي چې مغه څه چې په تاسو باندې تکلیف او ظلم تیر سوي ده، تاسو تحمل کړئ په ماشومان باندې. نور واړه انجونې تم دغه څه وکي، زه په ما څه سوي دي چې هغه تر اوسه نه یم کار نه ګرځم، دا دې موکي څه پرواه لري، دغه تقدیر ده چې دلته یې ځدنه کې په بل کور کې خو بیا نه سيزه کولای. دا فکر ځان سره ملري، دا ستا تقدیر او داغه تقدیر سره د تقدیر سره په تفاوت کې، نو ولې داغه تقدیر ته د وسه ورته خرابې، ولې په خدای نه کړده په مرز اخته کې، ولې په تکلیف اخته کې، ولې ای بي کې، او په ځان باندې هم پام وکړي. د ځان پام هم ډیر مهم ده. سبا د خیر سره بیا کم پلان پریو، په یو ورځ ځان باندې بوج نه راوړي، نه دی وایي خلاص دې د مخې، دغه ایدیا دې خوندې د ځان څخه لري کې، نه دی خلاصيږي، ژوند دې عمل لري، کارونه مې د عمل لري ورسره، ولې د ځان ته نه خلاصې، هیڅ امکان لري چې ځان ته نه خلاصې. نو په لهازه چې دغه د ژوند لړۍ چې روانه ده، دغه سې کارونه هم ورسره روان دي، تاسو نو کوشش وکړئ چې دا سې کارونه کې چې په تاسو باندې بوج سي، تاسو ته تکلیفونه ایجاب کی، او تاسو ته مرزونه پیدا کی، د مرزونو زیږندل سي، او استراحت ورسره ونه لري، تاسو حته ارتیا لري، تاسو خو خواړه ته ارتیا لري، نو چې تاسو جوړی یاست، ټولنه جوړه ده، کورنۍ جوړه ده، او راتلونکی جوړه ده.
بله، پام دی اړه یو بل موضوع بیا دام کې د لیسی چې کلینجونی ودیږي د خسر کرځي، او بیا الته په بل کور کې لومړی اختر ویل دینه، بیا ډیره زیاته توقع کیږي چې باید لمخ کې نه راپورته سی کور پاکي او ټول کارونه وکړي. حال دا چې دا اکثره وخت کارو سره بلد نه وسی، دونه سره بیا د الته جارو جنجال رامنځته کیږي، په دې اکل سره توایې
دقیقا فامیلان باید ست توقعات ونه کی، دا غجلی څخه چې د کور د ماحول سره نه بلد ده، دا غجلی سره چې دغه دستور او رواجونو سره نه بلد ده، چې څوک خوشاله کی، څه ډول خوشاله کی، هغه یو دم کوشش وکي په نوې ژوند کې داخل شوی د یو بل انسان څخه، دغه چیز مونږ چهره مختلف دي، دغه سي اذهان مو مختلف ده، د یو انسان سره سر خوړل ده چې هغه بل رقم یو ذهنیت لري، او غواړي چې خپل ذهنیت په دې باندې تحمل کی، ځکه چې هغه وای زه نارینه یم، ته ما خزه بایتي، ما په طبيعت یم، ما په خو یو بوي باندې عادت واخلې، څه چې زه وایم چې وکړه هغه وکړي، چې زه وایم مکه واغته نه کې نو یو دغه پرشر د خور د پاره بس د دغه لورکی د پاره بس ده. متاسفانه زموږ په ټولنه کې هغه د خاون فشارم په دې باندې چې خپل وکړه او مکړه ورته خيو خپل څه پرمازه کې ورته خيو څه په جبه کې ورته وایو څه په اعمالو کې ورته خيو څه په ترشتندې کې ورته وخيو دی خو تراسو چې د کورنۍ خوخه ز خپل تقاضا لري خو سرګنې خپل تقاضا لري ټول اندرندې تقاضا لري ورندار راغله د یو دم ورندار به ټول شیانو ته ورسیږي هیڅ امکان نه لري ورندار هم تاسو غوندې انسان ده تاسو خپل د بل دلور سره خوکی چې تاسو بل کور تلارسي تاسو سره خوسي او دغه فرهنګ باید لمنځ لارسي دغه ذهنیتونه باید ټول اوس خلکو آگاهي ترلاسه کړي د صنعته خو موږ غواړو چې لرو پرتو سیمو پورې دغه ذهنیتونه خلاص شي او خلک په دغه باندې پوه شي چې د بل لوري موږ کور ته راغلي ده موږ نه څه توقع لري موږ باید هغه ته څه وکړو نه یوازې د دې لپاره چې موږ پر هغه باندې خپل تقاضا او خپل غوښتنې تحمیل کړو.
بله ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندی سلامت اوسئ. مخکې له مخکې نه اختر مبارک درته وایم او د اختر ښې ورځې ولرئ.
مننه هم چنان ښه ورځ پر رب العالمین مو سپارم.
رازو دیتا چه پا کور که ده درنو یا شاقه کارونو کول میرمن او انجونه لکومو سیستون تو سره مخ کولیشی. نسایی او ولادی داکتر نجمال سما شفاجو وی چه درانه کارونه خزی دی طول عمر لپاره ایبی کولیشی.
درسته ده چه کار ده جواندانه لپاره یو اصلی جز ده خود ده چه پا آقوی بانده فشار را نورلشی ده بخوی. درانه او شاقه کارونه پا دوی بانده کیگی ده دوی ده مفاصل و او ده هدوک و ده مشکلات و سره مخامخ کیگی. مخصوصا که دیر سقیل کارونه کیگی مخصوصا انجونو تا چه ده جامو پا دوران کیوی او یا ده بی رقمه درانده کارونه که چې مونږ خپل هم دا تجربه لرو چې انجونې ملیدلې چې حتی د بچه دانی د باندې راوتلې وي یا خدای مکه مثانه سقوط کړي خدای مکه مقعد ښکته راغلی وي نو درانده بی رقمه کارونه د دوی د روغتیا لپاره بده اغیزه لري. خو هو دا چې کار کوي په کار باندې آمخته شي او با غیرته راشي او ښه خپل د کور ژوند چارې په خپل مخته بوزي دا به ښه خبر وي چې سپک سپک کارونه وکړي څو څو وارې وکړي لکه عضلات او هډوکې د فشار لاندې ښه وده کوي ښه قوي عضلات راځي ښه قوي اډوکي راځي اما په ترتیب سره سپک سپک کارونه وکړي او بار بار وکړي دا څنګه چې یو درون بار په یو واره جګوي او خپل مفاصل مخصوصا د ملا هډوکي او د زنګانه هډوکي په باندې ایبي کوي. خو اماغه کار چې ډیر درون بار دی هغه درې څلور واره پنځه واره انتقال کوي خو لګ لګ او په ترتیب سره ترسو د دوی روغتیا ته کومه صدمه ونه رسي.
قدر من دوستانو په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا و د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د ازادي ملمه قدر منوریدونکو ستړي مشي هله د چې تاسو ټول به روغ جوړیاست. د د ازادي ملمه په پروګرام کې یو ځل بیا ظفر د سیال ستاسو قربانې. نن را سره په دې پروګرام کې د افغانستان یو پوښنۍ خبريال ملمه دی. زموږ د ملما د ټول نیوز په خنۍ خبريال عبدالحمیم دی. عبدالحمیم په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د جنوبي ولایتونو څخه د ټلویزیون ته راپورونه برابرول. دا چې په دغه موده کې همیم د کوم مشکلاتو سره مخ شوی دی په دې مرکه کې به ورنه پښتو. همیم صاحب ډیر مننه کور دی ودان چې وخت را کړو مخ سره خبرونه کې خبرې کوي. که په پیل کې راته دا وایي چې عبد الله همیم څوک دا پیدایښت چرته شوی دی او زده کړې چرته پیل کړې دي؟
ډیر مننه فريدې. سلامات سه ژوندۍ وسه. زه په اصل کې د ورزغان ولایت یم، اما زه په هلمند ولایت لشکرګاه کې پیدا شوی یم، اما د لوی سوی یم، عملته می شونځي لسته ده، عملته می ټول ژوند می لامه غزای څخه پیل شوی دی، خو په اصل کې زه د ورزغان ولایت څخه.
حمید صاحب د زده کړو د پایل لراته وایا، خونځي ته د نمرې زل لپاره چا وړی وي؟ هغه ورځ دیادېږي ځکه عموما ماشومان چې خونځي ته په اوله ورځ باندې د کورنۍ له خوا وړل کېږي ژاړي یا نه غواړي چې خونځي کې پاتې شي. تاسې د هغه ورځ په یاد ده کومه خاطره څه ورنه لري؟
زه ښوونځي ته زما ماما بوتلم، هغه ښوونځي کې شامل کړلم. زما سره مې د ماما یو زوی هم و چې ما واغې سره مسولی و، خو زه فکر کوم زه تر هغه څخه لږ مشر وم، چون ماماګان مې ښوونځي ته تلل نو د هغوی سره موږ عادت و، چون کور کې موږ درس ویله، مسجد کې موږ درس ویله، خو د نورو ماشومانو پر کم نه و. او اوله ورځ ما یادېږي د طالبانو د حکومت تیر ځل دوره وه چې موږ دغه لیسې نوم اوس د شهید انور خان په نوم باندې دی، هغه وخت کې د شهید ملا بورجان په نوم باندې چې طالبانو دغه لیسې نوم یې شوی و، د ملا بورجان په نوم باندې و، د هلمند د مرکزي لیسې څخه و. نو په هغه ورځ یې بوتلو مکتب کې شامل کړو، او هغه زما ماما زه فکر کوم ما کشر و، هغه نه شاملوه، خو بیا ویل چې نه یو ځای ځي یو ځای راځي، بیا موږ هغه ځای څخه چې موږ سره یو ځای وو. د ماما زمام د ماما می د ماما د زوی می مور پلار نه و، هغې په اروپا کې اوسېدل، زه د ماما زوی می عملته و، نو ما واغه سره همزولي وو. همیشه به یو ځای ښوونځي ته تلو راتلو، او د ښوونځي داخل څخه نه، خو هغه وخت کې چې زما په یادېږي زموږ د کوڅې پای کې یو کس و، هغې سپی درلودې، نو کله کله به بس د دې سپی سره ډېر په جنجال کې وو چې هغې به ماش منډه کوله، ځغستله، بې موږ بې سیره وو دا سپی. نو همدغه مې د هغه وخت خاطرات څخه ذهن کې راځي.
د درسونه پاره راته وایا، خوانځي کې تکړه وي که ماما زوی چې تاسو سره یو ځای تلو راتلو، هغه درنه تکړه و، او کوم مضمون دې خزده کېده؟
زه فکر کوم چې زه شوم درسونو کې تر دې اتم سیم نام سیم پرې زه شوم، وروسته بیا فکر کوم تمبل سولم. ما چون دیني درسونه ما تعقیبوله، مسجد تمبلله، ما دیني درس مې وویل، او بیا د دې تر څنګ په طالبانو اوله دوره وه، هغه وخت کې دا کورسونه و، انګلیسي و، دا شان ډېر کم و. خو بیا هم د ناس پروار حدی په نوم باندې زما د ژوند لومړنی استاد هم هغه و چې د هغې کور ته به زه تللم، هغې ما ته جامع، زار، تقسیم، منفی، ریاضیات، او کله کله انګلیسي، دا شان ما ټول له هغې څخه زده کړي دي. اوس چې هر ځای خدای دې ژوندی لري، نو زه شوم تقریبا درسونو کې دردار نه هم لسم سیم پرې زه شوم، ما درسونه ویل، او د دې تر څنګ د زه د ماماګانو کور کې اوسېدلم، ماماګانو سره خپل دانا او د نیکه سره اوسېدلم، هغوی را باندې ډېر فشار راوړي چې زه باید درس ووایم. او زما د خوشی وړ مضمون چې وو او چې زما همیشه په هغه کې نمرې مکمل به وي، هغه دری مضمون.
حمیب صاحب کدام راته وایي دا چې ماماګانو کره اوسېدی زده کړې په مسافرۍ کې دې کولې، ولې په لوړ صنفونو کې دې تنبلي غوره کړه او تنبلۍ طرف ته لاړې، څه علت وو؟
نه پوهېږم. ماما مسله داسې وه چې که څه هم زه د دې دپاره هملته دوی سره اوسېدلم چې زه باید درس ووایم، زه باید تعلیم وکړم، که څه هم ماماګان ویم ټول هغوی ښوونځي ته تله، پوهنتون ته تله، هغوی ډېر زحمت راسره ایستی. اما ځینې وخت داسې کېږي چې زه په دې باور یم چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د درس میتودونه ممکن ځینې میتودونو کې مشکل وي، ځینې میتودونو کې سخت وي، اما لایکان شاگردان ستا غوی د هرکم موهیت او د هرکم میتود سره غوی آی آر کیږي غوی بلد کیږي. اما ځکه لن هم لسم سیمپو ته ولاړم بیا زما وضعیت سم نه و. زب همیشه په خاص توګه د ریاضیاتو سره به زه ډېر په ستونزه کې وم، ډېر به په مشکل کې وم.
کدام راته وایي حمیم صاحب پانتون ته څه وخت تصمیم ونیو چې پایلې کوي کانکور ازموینه څنګه تیره شوه؟ په دې راته وایست
زه چې کله دولسم سیم څخه فارغ شولم هغه وخت کې 2010 کال او په هغه وخت کې امنیتي وضعیت جنوبي ولایتو کې ډېر خراب و. د کور څخه بیرون یعنی یو ولایت بل ولایت ته تګ مشکل و. موږ نه پرېښولو ځکه شرمونه ما تصور خلاف لوړې نمرې وړې وې. 225 نمرې ما وړې وې او ممکن زما په انتخابونو کې مشکل راغلی و. بیا زه د پایاب ولایت علومي بشري او ادبیاتو ته کامیابه شوی وم که څه هم هغه هېڅ ما نه و انتخاب کړی. زه هغه ولایت کې هغه ولایت ته زه کامیاب شوم. نو زه ډېر خوشحاله وم. پلار می زنګ وای هغه په سپین بولتک کې اوسېدله چې بار زه خونتون ته کامیاب شوم. اوس به زه څنګه وکم؟ زه او بیا جالب دا و چې موږ د ملګرو څخه یا مثلا هغه ولایت څخه هیڅوک هغه ولایت څوک نه کامیاب شوی چې څوک دغه سره تللی وای. یو ځای انته وای زړه ډاټا وای. بیا مې پلار ته وویل چې نه دا خو ډېر لیرې ولایت دی. بیا به وروسته تصمیم ونیسو. نو بیا زه دولتي پونتون ته ولاړم او چون پلار مې ضعیف و هغه هم سپینجری و د درس پر ځای باندې ما کار کوي چون زه به ټلویزیون کې مصروف وم او همداسې کرا کرام دی مسله کې تر څو چې بیا ما شخصي پونتون پیل کړم.
حمیم صاحب تاسو په افغانستان کې د ټولنیو سره هم کار کړی دی او کار مو د افغانستان د جنوبي زون نه کولو چې په تیرو شلو کلونو کې هلته جګړه و. تاسو په دغه جګړه کې د اول خط نه راپورونه ورکول د دغه کار په اړه راته وایي او څنګه مو دغه وظیفه پیدا کړه؟
ټلو نیوز په افغانستان کې ډیر مشهور رسنۍ و او زه فکر کوم چې د زما په شمول د ډیرو کسانو یو د ژوند لپاره مهم او ارمانونو څخه هم دا ارمان وو چې کاش زه مانته وظیفه چرکم یا ځان ته ولاړ سم زه کار وکم. ما په هلمند کې می کار کوي. هغه وخت د خاور ټلویزیون په نوم باندې یو سیمیز ټلویزیونو ما مالته کار کوي. بیا زه کوم مریض سره راغلی وم کابل ته. کابل کې زما څخه مخ کې چې کوم کس هلته کار کوي د بریالي ریمی په نوم باندې و هغه کس هلته استعفا ورکړې وویل چې زه آریانا نیوز ټلویزیون ته ځم. هلته وظیفه ما نیولې ده او دا ځای خالي دی ته دلته کار کوي چې زه ورته وایم. ما وایي وو زه خود کار کوم. بیا مشکل دا و چې هغه وختو کې زه چې حیرتان ډېر کشر معلومېدلم. بیا وایي زه صحیح ده خو زه هلته کوم چاته معرفي کړلم. بیا هغې راته وویل چې موږ زنګ درته وو. زه بېرته راغلم هلمند ته. په دې مابینس کې هغې له کندهار څخه یو خبریال استخدام کړی و. هغه یو دوه هفتې یو شل ورځې کار کړی و خو هغه یې بېرته ځواب کړی و. بیا کوم بل کس له کندهار څخه استخدام کړی و هغه هم یو میاشت کار کړی و. بیا یو ورځ زما خبرونه درلوده سار ټلویزیون کې. نو ټلیفون مې سایلنت کړی و. زه خبرونه کې وم. کله چې خبرونه څخه ووتلم 10 بجې ماته زنګ رالی بیا چې هغه کس هملته زموږ مدیر و د پرویز شمال په نوم باندې. هغه وایي چې ما کابل څخه زنګ ولیدی ته زموږ سره کار کوې. ما یې وو. بیا وایي چې کندهار ته راسته د د پلان کس سره چې مخکې له دوی سره کار کوي له هغه څخه وسایل تسلیم کړم داسې کابل ته راسه. بس همداسې زه ولاړم. خو جالب دا و چې هغه لطفالله نجفی زاده تازه د ټلو نیوز رئیس سوی و مدیر سوی و. نو هغه چې زما لومړی ځل چې له هغه سره لیدنه وکړه ما دوی ته ځینې ګزارشونه زما څخه غوښتي و ځینې راپورونه ما هغې ته لېږلي وه. خو زما څخه کوم امتحان کوم انټرویو هېڅ هم زما څخه نه دي ترسره کړي. نو بیا هغې ما ته چې وکتله چې زما چهره چې زه ډېر کشر معلومېدلم. بیا ما ته وویل چې ته کندهار ته ځې ته هلمند ته ځې. ما یې وویل ته څه مشکل دی زه هملته ځم کار کوم دا دونه وخت مې هلته کار کوي. بیا داسې دل نه دل و ماته وایي زه صحیح ده ولاړ سه. بیا ماته یو څو پیسې هم راکړې چې دا ستا مصارف دي. زرالما یو شل ورځې ما کار وکي کندهار ولمن کې بیا راته به زنګ وی چې داستا امتحاني دوره و ته کامیاب شوی راسم ورساسو رسمي قرارداد کو بس همدا سي کار 2015 کې ما امتحاني کار وکي 2015 کې ما دوی سره رسمي قرارداد امضا کړ بیا تر 2020 کال پورې ما کار ورسره و
هل ته د کار پړاته وایست ټول وخت الته جنگ و په دې شل کلونو کې او تاسو ما غیزنه ریپورتونه ورکول څومره د راپور ورکول د جګړې له میدانه ستونزمن وو او کله دې تاسو تجربه کړې د چې فکر د کوچ ولا بس کده دې راپور په سلار شمرم بیرته ژوندې نه راګرځم
البته هر لحظه مرګ زکه زما اکثر راپورونه زما یعنی ټول د کار تمرکز مې اوازې په جنگ باندې او کېلمن کې وو البته دوامدار جنگ وو که روزګانو جنگو که زابل وو که کندهار وو اکثر ولسوالۍ کې به جنگ وو نو ډېر تمرکز زما د راپورونو پر جنگ باندې وو داسې ډېر ځایونه راغلي دي داسې ډېر وختونه راغلي دي ډېر داسې پیش راغلي زه چې به همیشه کوم عملیاتو کې به زه نظامیانو سره تللم ما به خپل د موبایل پاسپورټونه ایسته کول چې ما زما که زه خدای نخواسته کوم مین ام پی جی آر سي یا زه دلته ووژل څه مال چې زما موبایل باید پاسپورټ ونه لري چې څوک یې خلاص نه کړي اکال زما کورنۍ زما دوستان خبر کړي چې زنګ ورته ووي نو داسې ډېر شرایطو داسې ډېر حالاتو سره داسې ډېرو پیښو سره مخ شوي چې ما به بیخي خپل د ټلیفون خپل د موبایل پاسورډ به مې ایسته کوو چې مال بیا په اسانۍ سره څوک زما فامیل ته زنګ ووي چې خبرې کړي چې دا غلط یا مړ یا ژوندی دی
او کله چې ژوندې راوتل دی پیښونه بیرته راتلی خپل دفتر ته خپل کار ځای ته څه ډول احساس در سره پیدا کېده ځینی کسان داسې وي چې بیا زړه نه کوي چې داسې یو کار ته زړه ښه کړي او ورشي بیا له سره دا کار تکرار کړي ځکه هر ځل چې مرګ په سترګو ویني او بیرته ژوندی راګرځي نو هر ځل چانس نه وي چې بل ځل ته ژوندی راوګرځي بیا دې ولې تصمیم نه وچې دا مور کړې وې دا مور کړې
فریدې اصلن دا یو جنون وو کار کول او یو ټول خوشی درلوده یو ټول غرور درلوده چون چې زه یو داسې خطرناک ساحه ته بدللم چې هلته به ډېر کم خبرې اعلان تلل یوازې هغه کس زما سره دوه ملګري وو چې یو عبدالعزیز صفدری په نوم او یو هم د رولا روحاني په نوم موږ درې کسان به هلمند کې همیشه یو ځای به همداسې خطرناک ساحو ته تلو که څه هم نور مشران خبرې اعلان به وو هغوی اکثره کسان یعنی ممکن مشکل به درلودي ستونزه خو ډېر کسان نه تلل داسې ساحو ته بیا چې به ما زما راپور به نشرې دی په یو ډېر مشهور رسنۍ کې پر یو غټ سکرین باندې به زما سټنډ اپ نشرې دی او ما به خپل ځان ټلویزیون کې لیدي او ما به داغه فیډبیک لیدي نو زه به نور هم سوال کېدلم چې سبا زه باید بیا ولاړ سم بل ورځ باید بیا ولاړ سم او زه باید دغه خطرناک ساحو حالات خلکو ته وښیم او دا د دی ولایت د خلکو لپاره مال یو شت چانس دی زه باید دمس نه کوم چې په هر طریقې زه باید ځان دغه ساحو ته ورسوم او زه د دی ولایت د خلکو ژه او د دی وضعیت باید خلک قرباني خبر کم نړي قرباني خبر کم
همیم سیب قدم راتوي په دې رسته یو کې څومره چې موږ د غدري ولایتونو وګړو سره خبرې کړې او سیدونکو سره خبرې کړې دي دوی ډېر زیاتونه مشکلات لري لکه په دې رسته یو کې د پاکو بو کمواله یې جوړ ساګانو ته خلګو غرزیدل تاسو چې کله غیزن ریپورتینګ کولو د جنگ نه علاوه هل ته دغه ولایتونو سیدونکو ستونزې څوي
فریده یلته ډېر مسائل و ډېر مشکلات و اته داسې ځایونه داسې سیمې داسې مسائل به مخته راتلله چې د بې وسۍ څخه به بغیر له دې چې وشکې به ما ورته توی کړل نور به مې هېڅ ما لاسته نه راتلل چې زه د خلکو سره کومک وکړم نه هغه خلک هغه وخت کې د پامه غورځول شوي وه اوس هم تقریبا له پامه غورځول شوي دي مثلا لوی ستونزه هلته د ښوونځي وه هلته د تعلیم په اړه باندې وه هم هلته لوی ستونزه د پاکو اوبو په اړه باندې وه غټه بدبختي هلته د خلکو علاقمندي مواد مخدرو سره وه چې هغوی کښت کوي کاچاکې کوي روزنه او پالنه یې د موادو مخدرو کول د تریاکو د کوله همدا د دا لوی بدبختي وي ته فکر وکړه چې یو ماشوم به یو کلن ات کلن کلن ماشوم به سیری کالی شلیدل بوټان به پښو او پیاخ په ګرمۍ کې به د دسخه به یو بیلچا ور سره و دی په کارونده کې بیکار کوي د کاروندې ارزښت چې کتلې وای هغه په ملنونو افغاني ارزښت درلود یم د سیری بوټان سیری کالی به پښو په بدن باندې به اغوستي و دی به الته بزګرو کار به کوي داسې وضعیت چې لیدلې وای چې دا اوس سبد بختی ده دا بیچاره بزګر چې په داس یو 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 نا پاک کاروندا کی کار کی یا واغه بیچاره پتی نه پویږي چې دای د زحمت باسي د ملنونو خلکو ژوند تباکیږي د د زحمت په نتیجه کې زکاغه به تاریا کړل لاغه څخه به یوروینو ګوډر او کریستال جوړیدل اما داغه به د مجبوریت څخه یا واغه داسې ریواج او پتی کلی کې پتی وطن کې چاغه به دغه سیو کار وکي هم دغه بزګری وکي نو داسې دغه مشکلات او دغه ستونزې او سخت بیوسی به ما ځان به بیوسه غنی چې ولې دا خلک داره کم دی او ولې تغییر نکي خو متاسفانه هغه وخت هم ک جمهوریت نظام وو دې مسایلو ته هیڅ توجه ونه کړله اوس وخت کې دغه ولایت خلکو د خلکو ژوند سم نه دی بیچارهګان و سم محروم پاتې دي لار څخه
سمیب سم کدام راتوي په دغه تیر شلو کلونو کې چې په افغانستان کې جنگ وو تر ټولو ډیر مقاومت د افغانستان په جنوب کې وو د دې خلکو یو څه ستونزې تاسو یادونه وکړه د دوی دغه مقاومت په څه کې وو دا چې دوی دومره د اردو په وړاندې یا د امریکایانو په وړاندې دوی جنگیدل دغه مقاومت دوی لکه کولو او د دوی نارینه وو په دې برخه کې څومره قرباني ورکړي ده خزي څومره کندې دي
ځکه د توام چې هلته ولسوالیانو کې په خاص توګه د هلمند سنگین ولسوالی موساکلا ولسوالی زمینداور باغران ولسوالی چلته د حکومت په شلو کلونو کې اواز د حکومت دوه کال اول لمړني کلونه د حکومت په لاس کې باغران ولسوالی نور ټول دلته هیڅ حکومت ونه توانېدي چلته ملکی حکومت ولی جرامنځته کې هلته د دوی تر تسلط لاندې اوس یا له سیمه یا له خلک نو دا ولسوالی چې ما نومان یاد کړه دا د هلمند ګورنه ولسوالی دی او دا د مواد مخدر د اصلي کارخانه کارځای تولید هر څم په دی ولسوالی کې کیږي دی کې ځینې سیاسي مسائل و چې همدغه مسائل باید همدا جنگ همدا سی وساتل سي دا کاروبار باید همدا سی وساتل سي او دا خلک باید همدا سی د هر څه څخه لري وساتل سي مثلا د خلکو ذهنیت په دی جوړو چې زه تاریخ وکړم او زه مقاومت وکم او زه جنگ وکم جګړه وکم کڅام د ټولو خلکو نه خو په لوی لاس باندې اکثر امداسي یو څه د خلکو ذهن کې ورته پیچکاری سی و الته په داسې کور الته نو چلته یو شزه کوند نه وی الته یو ماشوم یتیم بنو او الته به یو مور او پلار بیا اولاد سی وینو ټول یوازې دا نه چې تقریبا طالبانو ته حکومت په ضد باندې بجنګیدل نه د ماغ ولسوالۍ څخه نظامیان هم و هغه په حکومت کې و دا سی ډیر مثالونه و چې د یو فامیل غړي به و دا کازی به په طالب یو طالبانو کې و بل دا کازی به په حکومت کې و او دواړو په مخامخ به جګړه سره کول یو بل به سره وشله
حمیم صاحب د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د سقوط د ورځو یادونه وکي تاسو هغه مهال چرته وای او په هغه ورځو کې چې هلمند او په جنوب کې زیاتره ولایتونه سقوط شول تاسو راپورونه درلودل کنه او بل اخره دغه تخلیه شد افغانستان نه وشو افغانستان نه ووتل کنه
زه زما اخیری د کندهار څخه زما اخیری راپورونه چې زه خپل عمل ته ومه د کندهار ټول ولسوالۍ څخه پوتوی یوازې شهر پاتو ما لاغزای څخه لایف ریپورتینګ کوي ما هر ورځ به راپور درلودي خو شهر کې د شهر ځینې حوزو کې وضعیت خراب شو د شهر ځینې امنیتي حوزې سقوط شوې یعنی د حکومت کړي ډیره تنګ و شهر کې چې زه له کندهار څخه راووتم کابل ته رالم خو بیا هم هلته کندهار کې مقاومت کېدی تر ډیره پورې زه کابل ته رالم او زه کابل کې وم او چون یو لوی تغییر راتلی په افغانستان کې یو لوی تغییر و او ممکن سخت به جبران دی جبران به سخت و ځینې خلکو ته ځکه د تیر شلو کلونو هر څه له منځه تلله یا مثلا تغییرات پکښې راتلله سخته وه د خلکو لپاره نو زال ته کابل کیو ما واغ شپم زما یادیږي چې زما کور کابل کیو ټول فامیل چن لشکرګه کې ډیر بد جنگونه و عملته لشکرګه کې مقاومت نظامیانو ډیر سخت مقاومت وکي او هغه تر پایه پورې هلته وجنګېدل زما فامیل هم مرا انتقال کړی و کابل ته مې راوستلی و او هغه شپه چې کابل ښار ته طالبان هغه ورځ مازیګر نه داخلېدله افغانستان بدلون سره مخ کیږي او تاریخ یو پاڼه اوړي دا که د خلکو خوښه یې کني خوښه ماده مونده به سخت سی به د دې امتیاز د تلویزیون سره باید وي چې د دې تصویر هر څه ولري اما دفتر اجازه را نه کړه چې مشتدلی وای ارګ ته خو هغه یوازې الجزیره هغه نشر کړله چې هغه طالبان ارګ ته داخلیږي او هلته هغوی خپل بیرغ ځوړند کوي اما سار وضعیت کابل کې عادي و زه سار همداسې دفتر ته راغلم دفتر ته ډېر کم کسان راغلي وه زه عبدالحق عمری صافی صاحب دا ځینې کسان زما یاد دي چې اوله ورځ باندې موږ راغلي وو اکثره دوستان تللي وو میدانیوي ته تر څو ووځي له افغانستان څخه خو د ورځې تر نیمایي پورې مو اکثره همکاران بیرته دفتر ته راغله همداسې بیا وروسته یو بیا هغې کمېدله بیا همداسې وتله خو زه تخلیق کې ونه وتلم زما هلته افغانستان کې وم ما تقریبا اته میاشتې نه میاشتې طالبانو د حکومت یا د دوی تر واک لاندې سیمه کې ما کار وکړي همالته وم
کله چې ستاسې همکاران زیاتره له افغانستانه ووتلې لت څه و چې تاسې پاتې شوي که خپله مو نه غوښتل
علتونه خو ډېر وه زه نه غواړم ډېر په دې اړه باندې وغږېږم خو چانسو خلکو ته خلک وتله هغې نل چې مشکل درلودې هره کم چې و خو هغې ډېر خلک د افغانستان څخه زرګونه کسان وتله په دې جملې څخه زموږ ځینې همکاران هم ځینې نه بلکې اکثره همکاران مو ډېر همکاران مو هغې له افغانستان څخه ووتله ولاړه خو زه او عبدالحق عمری تر ډېره وخته پورې موږ همالته پاتې وو بیا عمریم لاړ همالته د پخوانی کسانو څخه یوازې زه و صافی صاحب و یو څو نور دوستان مو شاته وو تر ډېره وخته پورې همالته وو
حمیم صاحب دغه څو کاله کار چې تاسو ټول نیوز سره وکړو او د افغانستان د داسې جنگي زونه مو چالته تل جګړې وی راپور ورکولو تر ټولو بدشان به مو کتلې وی د مرګ سره هم مخ شوې استې پکې داسې خوږه خاطره مشته پکې چې ساسي په ذهن کې پاتې وي د خپل خبرې علي دغه مودې نه
ولز څه درته ما په دې اړه باندې زما زین ته اوس داسې کوم څه نه راځي اما تر خوږو خاطرو زما په ژوند کې تراژیدي ډېره وه ترخې خاطرې ډېرې وې زه هېڅکله خپل هغه دوستان هغه ملګري نه سم هېرولی چې هغوی شهیدان شوله د ازادي راډیو خبریالو الیاس دایي شهید شو نعمت الله زهیر په نوم باندې زموږ ملګری و خبریالو د اریانا نیوز ټلویزیون هغه شهید شو زما بل نږدې دوست ملګری ارغن په نوم باندې د کابل نیوز خبریالو کندهار کې هغه شهید شو همداسې نور دوستان داسې هره پیښه چې پکې ده زما لپاره جبران سخت و او زه به سخت ډارېدلی وم یوازې زه نه هغه ولایت به ټول تر تاثیر لاندې تللی وه چې داسې کس چې هغه په ټولنه کې یو ښه نوم درلودي هغه به د ټولنې د خلکو لپاره کار کوي او هغه بالاخره د ټولنې لپاره قرباني ورکوله نو زما لپاره د دې مسایلو زغمل به ډېر سخت وه او همدا کسان زما له ذهنه څخه هېڅکله نه وځي او نه مې هېرېږي نو زما د کار په موده کې زما لپاره خوږې خاطرې ډېرې کمې وې اما دا رقم خاطرې چې ډېر نږدې ملګري ډېر دوستان یوازې خبریالان نه په نورو برخو کې چې کار کوي ډېر دوستان وو په دې شلو کلونو کې یا زما د کار په دوره کې چې ما یوازې لونیو سره کار پیل کړی وو دا نه کال اته کاله په دې موده کې زما ډېر دوستان هغې شهیدان شول ته هغه ژوند الله سوار کی داغي فامیلونه چې وز ګورم داغي د فامیلونو سرنويش چې ګورم چې په شو وضعیت کې نه دي ش حالت کې نه دي نو زما لپاره ډیر سخت تمامي جو ډیر سخت ده
همیم سب که درسته پختنی پتوگ دام را تزواب کرده و سخپل مسلک که کار نکوی لری استه تصمیم لری چاینده که بیرتا دغی مسلک تا که چانس برابر شی ورشی او کار پکی وکرده؟
دا از ما پا فکر بندی چی خبریالی سیده چی مسلک بویوی اما زخپل اوام چی دای او هنر دی او چون ډیر کسان مو لیدلی دي چې هغه درس ویلی دي پونتونه ویلی او د برخه کې هغه دوی مسلکی سوی دي مسلکی وی او ما دا یو خدایي هنر دی چې پیدا کیږي چون ډیر د پونتونو استادان مو لیدلی دي هغه ریپورتینګ نس کولای ریپورت نس لیکلای اما یو کس کی کاغله ولسم سم سفر غسو یا غو ډیر شایسته ریپورتینګ کی پر ټول اصول به برابر یعنی یو د عزت یو هنر په سترګو ورته ګورم او دا هنر دی چې دای څه نه چې انسان وجود کې نه وشل کیږي و سم زه هڅه کوم چې پاوزه میدان میدان خپل کارونه کوم او زه فکر نه کوم چې بغیر له دې مسلک څخه دې زبل کار وکولای سم
ډیر زیات مدنه کور دی ودان همیم سپ چې وخت راکړو خبرې دی وکړه